مرستو کچا ډیره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هیوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتو نه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل، دا ګټه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره او د نظام سره کومک وشي، د ثبات لپاره یو مشترک کار دی چې ټولې اوسو کولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې د ازادۍ رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته از خبرونه واوري او ونیسي. طالب چرواکی وایي په تیرې ورځ او شپه کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه و کسان مړه شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لس ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي خلک وایي چې مرستو ته منتظر دي.
بی بی جمالا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده. میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریې په زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تخریب شوي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0 0 4 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوس هم د سپورت لډګره افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډي هدف یې وټاکه. افغان ټیم په یولس اورونو کې هدف پوره او پاتو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده. چوار د مخې ټول ټیکټونه پرول شوې دي. اوس په روزګان ته ورشو. روزګان کې د فوټبال څلیرش پرزنی پیل شوې لوبې نن پای ته ورسېدلې. د فوټبال په دغه لوبو کې څوارلس لوبډلو ګډون کړی و چې د روخان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. یدې سالې د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. چو زیات په دې راپور کې واورئ.
دا د یوالی په نوم د پیل سوي څلرویشت تورزنی تورنمنټ تورستی فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې د فوټبال په یو لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دې ورستی لوبې ننداري ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه تورنمنت په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو ازادي راډیو ته ویلې چې دغه سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه څلرویشت ورځنی لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو درې مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په جې کې څوار لسټیمو ګډون کړی وو او څلور ټیمو فائنل ته لار پیدا کړل. لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شل کلنې جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسي ویل
ډیر خوشاله وځه که چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړي چې دا چې نور ځوانان نن د ټولمن جوړ کې وي. هر سړی باید د ټولمن جوړ کې ولی چې دا ځوانان تشویقیږي. د روزګان خو چې داس دی نه کېږي ودلې دی او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې درسون څه هم دغه غوښتنه ده چې موږ تل رسمي ټولمنټونه جوړ کړي ځکه چې هغه چمن دي دا غیر رسمي ټولمنټ دی. باید هلته رسمي دغه ټولمنټونه جوړ شي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څه غوښتنه ده چې د ټولمنټونه جوړ کړي د رسمي ټولمنټ د شخصي ټولمنټ دی. رسمي ټولمنټ د لوپال د پاره جوړ کړي ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکي او خپل د کورنۍ د پاره د خپل هوا د پاره د خپل ولایت د پاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشیوادي ورکوي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوه اولاندی ما پخ پروانه که ده افغانستان ده سینما لوزیت خبره و د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې په خلا کې لغښت یې ولګ ډول شي.
شعرونه هم درو
پور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته چي زما په تورې لمن تک سپینه تار پر خوردار
چیرته وړه غونډه ګورم یو ناڅا په یو زیارت او یو غړه د توتونه هم پیدا شي ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کېږي.
دارک لوی ماڼۍ سرماشنه کو
سل کرنه ماڼۍ ده پېټه متر وردوالی لري
څوار لسخونې لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیسته. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور لندن ته باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور وو او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نشکارېدل، یواسې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکانی په نامه میاشتنی واکمنۍ کې وتړل شو او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شو. نادر خان هم په خپل څلور کلنه پادشاهي کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. لنن څلور 50 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې یو اس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کې شودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې ټولې سینمایي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نو موړی چې اوس جرمنی ته تللی وای سینما وی وتړل شپې او د طالبانو لوري ټول سینماګرانو ته ویل شول چې جونیا او خزینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وای د محدودیتونو د فلم جوړولو او خپل کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
سینما بالکل جنازه شي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. کامدا سیاست او چلند وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومېډي او تراژیدي غوړي. په سینما کې باید خزوی که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کې رول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اگست په 15 د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وای، به له خزو سینما نیمګړې ده.
نابود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د خزو نه موجودیت به ډیر منفي سیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅ څوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته وڅو وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اگست په 15 د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواد ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څنګه څنګه سوچ شوی وي نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنی څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې هم دا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې، یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، دا د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګور اجمل صاحب، که چېرې مونږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراع کوي، کنه نوې کشفیات کوي، دا غوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی، ملګری شوی دی، دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څبل څه به را څرګند شي، دلته هغه حادثه چې د برخه تارونه د ببل سره کول، ځکه یو څه چې نوې موجود نه وي دغه پاره خو د فکرم نشکول چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګېدل، فرق رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه شی یو فرق رڼا ده. خو البته دا د هغه چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا دمغه کار سره، دمغه مسلک سره، دمغه هنر سره، دمغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي شبو باندې هم اوړي، یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شبې، خو البته دغه الهامي شبې هم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري، کنه د هر چا د هغه ظرفیت په اندازه دی، کنه چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هغه سه یو طبیعت ورته جوړیږي، دا وایي دا الهامي شبې ده یا آسان فاصله یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري د تومنې تر قده پورې وي، خو چې یو لوړ قده یې د چا د هنري تومنې اوچته وي دغه الهام هم داسې اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزوم دي. هغه ریاضت چې دا چې ته کوي، خو البته هغه څه لپاره کوي چې ورسره ډېره مینه دې زړه دې تړلی دی. په دې کې نو کله کله الهامي شېبې وي، ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلي دي د اختراع والا.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه. د عاشقانه ریاضت یو وخت ما له یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دا انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو او سره رسیدلی دي هغه هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره د همغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مراندې یو څو رېستې ورسره تړلي دي یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي دا داسې نو نه کېږي چې تا مثال نورې میلې چرچې نور خپل کارونه د ژوند کوه هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړلی وختي وختي پکې راځي هغه بیا نه رسېږي هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند سیدی سیوی دی ورسره تړلی وي یا نه اخل هغه ډېرې سیوی دی ورسره تړلی وي عاشقانه ریاضت یو خو سړی دروند کار کوي تیږې ماتوي خو ګوره دا هم یو مسؤلیت مثال یو کور جوړوي خو دا خو یو مشقتي کار شو عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلې یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت نه مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپله راځي
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط فایده کېږي هغه یو تصنوب کېږي خو کله کله دا صحیح ده یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې هم نه کېږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیږه ګرده ده او دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي یعنی دا خو کېږي خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېد فطرت وګرځېد دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه بیا نو خداګر هم ستا مثال که مناسب یې همغه نڅا ته د همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګا یعنی همغسې برابرېږي زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته یې غواړې هغه تا ته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه په کې ډېره مناسبه راشي یا اول نه مثلا اندېښنه وي مثلا ما یو بیت مې په تېر شعر کې وي اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی یعنی صحیح ده یو معنا به په کې وي د لوستونکي دپاره خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي کله کله داسې وي بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي که ورکه نه شوه نو بیا هغه هغه باندې هغه ډېر ځله ترې وباسم هم ځکه چې ما سره خپله په کې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې
مناسبه کلمه مناسبه کلمه کومه یوه ده که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه
مناسبه کلمه یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شو او بله مناسبه کلمه داسې سره کوم مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي مثال په دې عامل کې د ټولو مرغلرو سره برابرې وي یو مرغلره په کې مثال یا څوکی ولري یا درسته وي یا رنگ بدل وي نو دا څه اصطلاح دغه هغه ته مناسبه تر ته نه ښکاري هغه رنگ ته یې د رنگ تناسب خراب کړی وي کنه نو کلمه هم داسې وي
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه موسیقي مو هم په ورزیاته کړه
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دا هر څه پکې شرط کنه
کاروان څه د کلمې په برخه کې په معاصر اروپאי شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي یعنی دوه کلمې ستره ولی ترڅنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نوي کې خیال نوي کې موسیقي نوي کې او حتی دغه دوه کلمې کسره بیلې وي شاید فصیح نوي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه یو یو ځنګړ یو بده یعنی دا هر مصرع یو بوله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو بوله نو کچره د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي که تناسب یې خنوم نو بیا خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی. د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده هغه وایي ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته. یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر دا څه ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي او هر لیکوال یا هر شاعر هم خپل یو په اصطلاح باندې یو نړیوال په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود لپاره هم خاوي. نو که دا څه خوښ و دا خو نور الله نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم خپل ولګ دا ولې شي او هم په دې خپل کې نغښتې فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کومه کار دی فکر نه د ګټي خبره واخلو. خو بیا کچره ډیره د ګټي خبره پکې نه وي مثال کې خوند او کیف پکې وي دا هم شعر دی خو البته فکر هم ډیر مهم دی. خو فکر باید په هنر کې په خلا کې نغښته ولیک ډول شي چې دغه د پېستلاب باندې د شیر په نازک وګو باندې بار نه وي. یعنی دغه څه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب په ګل کې غا رنگ او خوشبو وګمې هم داسې پکې نغښته داسې په حجاب کې پکې پټ وي نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته هم صدا منو رسیدلې او دغه د ګټ کار چې انسانان د خپل تر څنګ د خوند رنگ تر څنګ یو پیغام تر واخې د ما له خبره وي خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وايي هم خرمه هم ثواب وینو.
پل والری ته تاسو اشاره وکړه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي. یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه چې ناڅي او وایي زبا له خو سکابل ته زم
مثلا تګ د فنا ثاور دی بالکل
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینی ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی. داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب
بالکل خو دا فکر خو بیا خپل هنري فکر شو. نو دا هنری فکر خو اوس مثال د یو شاعر په بشیر کې مثال د یو دردمن خبره کوي نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډیر شعرونه ویلي دي خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې د مینې ژوند وکړې مهربانه اوسې با احساسه اوسې ظالم نه وې متکبر نه وې مین اوسې. نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي فکر نکوي چې په دې برخه کې بیا د مارک له فلسفي سره هم آشنایی شاعر ته پکار ده؟
نو خو ته به نو داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه میلمه ته به دوه زری سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږې. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته ته لارویو ته سلام وکړې، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکې، ته مثال یو د رنځور درمان وکړې، یعنې په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کې، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واک کې لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې عرب فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیشو نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زی شعر لرو چې آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخوردار رسولې يمزه د ژوند تردار برخوردار د چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غار برخوردار تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخوردار زرپرست و خلق و لوت کړي د کابل د غرونو برما در نچوری زرف شان کړ زرنگار برخوردار د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولی د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولی توا یخ میزان و هلی انار برخوردار درد می درد پغی کی ونیو دلاسه سو پا قرار سو تب چوم رای بیمان بیقرار برخوردار حساب خوی پیاری کی د مچکو د تحزیب حساب خوی پیاری کی د مچکو د تهذیب دوه براکړي یو واخله حساب شماره برخوردار ګومان نو چې به دومره پیچو خم په مخه راسي زما له زړه نه خوسیده و تر تا لاره برخوردار زما رقیب سره تبیش و اوس به وار را باندې کاندي و ولاړه لاس دی واچاوه تر هاره برخورداره سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره پوهنتون دې را شهید کړ پس پر لیدی خزان راوست د مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار.
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر.
لکا سیند لامه هم ستاده یادونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام دغک پا چهر تازه دی پیره وشوه
یارستا پرشنه لمنه دا گلان حسد آزدی اوز هم چاسمان شین وی یو شاعر پنی مشپکه بام تخیزی او دستورو پرسینو دی لیکل شوی سترک شپاری چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارات او یو گره دی توتوانا هم پیدا شی ته سیوری تا د گل پسیر شنکی که د سوسن پسپین کمیز که ارغوان ارغوان که مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر که لا ده هم خوگو لا سنو که ملیوی دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غد می پغرک تیگه کی زده می ندر نصب دیگه
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي ماڼۍ په اړه اوریدل شي، خو تر هغه مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي، خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي. فرهنګ پالا او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت لوري هم ورته توجه نه شوي او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري، د هغو لپاره هم د رغیدنو لپاره کوم اقدامات نه ترسره شوي.
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغتا په نوم د ځمکه لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سپی الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بیخي ډېر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده د خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اوریده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط په ار کې د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د نویمو میلادي کلونو د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال عالمګل سهر څخه اورو.
دا سبقداران وایي چې سل کلنه ماڼۍ ده، انسر کله پخوا جوړه شوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري. لس متر سور او څوار لس خونې لري زمینی لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شپې جمعه په نامه ده چې د جمعه په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډیر وو سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه بیا د جمعه په شپه به دوی یوځای کېدل په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو پاینل کې به لکه یوه غیر رسمي غونډه به هم وه یعنې دوی به د حکومت بعضې مسایلو باندې هم بحث کوو نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ دا د حرمسرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خوا ته بیا کوټې باغچه ده یعنی تقریبا داسې لکه چې دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي خو مستقله ده کله چې اعلیحضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی هغه د ارګ د څه شړنګ شوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړه او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړه البته چې بیا په نور حوالي شو کې مې دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمې جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه ځکه چې ما ته دغه د حرمسرای خانه سامان وویل راته چې دا دلته د خانه سامان خواجه زین العابدین نومېږي نو ویل چې په اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتباخچه او د سمت شبې جمعې نیولې وو بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو بلاخره هغه له ارګه ولا دغه کتباخچه او د سمت شبې جمعې نه وایستل نو دلته ډېر جنګ وسو دا ډېره خرابه شوه یعنی دومره خرابه چې هیڅ استفاده نه شوه ځینې کېدله کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لري دوی داسې دومره خرابې وي دلته درس پنځه نیم کال پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کېدل یعنې آرشیف وو البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده بیا په د وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه د آرشیف دپاره چې ډېر په لویو مهمو ستانداردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو نو له دې نه ډېر وخت د هغه استفاده مسوې ده له دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغه یې راکوله شکنجه یې راکوله او ډېر یې وځورولم ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی هغه دا کیسه کوي بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخت کې چې ته پروت وې او ځورولی یې دلته خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې همدلته دوی وژلی ده خو هغه خبره د کارمل غلطه ده دغه ځای نه وه هغه کتباخچه وه خو پرسره د په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده یعنې دا هم د ار له زیاترو ماڼیو نه داسې یوه استفاده هم شوې ده د زندان استفاده هم ځینې شوې ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورسټیو کې غزنی ته مخه کوو د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه د کار ته مخه کړې ده د ځوانان وای غواړي لدې لارې خپل هواد ولسو فرهنګ ته خدمت وکړي نور حال پرې راپور کړي
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نوابات سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علی همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کیدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 30 څخه تر 40 پورې رسیږي.
علی هم تازه اتوی کچری دولت ته انزورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته ولېژدوي او ملاتړ وکړي، نو د افغانستان د انزورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر وسله دی شو تر 40 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي لدی برخې سره ځانګړی مینه لري، خو تر وسه په غزنی کې د نقاشۍ او انزورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شان انځور سکړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانیست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکارۍ کې نه رنځېږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
لهمدی راپور سره د دې اونۍ د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام را غونډو. زحمت چې بدل تاسو یې اجازه غواړم. تر بیا په مخموشه. I'm the best.
Good.